دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د افغان مېرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د بشري حقونو د سرغړاونو د قربانيانو په حقیقت او کرامت باندې د پوهیدلو د حق د نړیوالې ورځ سره هممهاله د افغانانو حقونو ته په درناوي ټینګار کړي. رینا اميري د دوشنبه پر ورځ د دې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او د ورکو شویو او نیول شویو قربانیانو کورنیو ته چې د خپل خپلوانو د ساتنې د ځایونو لپاره د حقیقت په لټه کې دي ځواب وایونکي اوسي. د پاکستان د سوداګرۍ چارو وزارت یو پلاوی د افغانستان په دوه ورځني سفر کې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبه پر ورځ رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې هغه پلاوی د رواني میاشتې پر 15مه او 16مه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د سوداګرۍ پر زیاتولو غږیږي. د دې سره هم مهاله د طالبانو تر واک لاندې باختره شانس د تورخم د کمیسر مولا عبدالجبار حکمت له قوله خبر ورکړي چې د تورخم دروازه له درې ساعته ځنډ وروسته بیرته پرانستل شو. مولا عبدالجبار حکمت رسنوی ته ویلي د تورخم دروازه وروسته له هغې د مسافرو په مخ وتړل شو چې د پاکستاني پوځیانو ترمنځ خپلمنځي شخړه رامنځته شوه. د تورخم دروازه چې د ورځې پرې سلګونه باروړونکي موټرې مسافر او ناروغان تګ راتګ کوي تر دې مخکې هم څو ځل تړل شوي ده. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي اعلان کړی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زاړه بانک نوټونه راټول او سوځولي دي. دغه بانک پرون یک شنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټولې کړي او پر ځای یې نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لا هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي. افغانستان بانک وایي سږ کال یې نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډېره برخه یې هیواد ته رسېدلې ده. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هیرس وایي د غزې پر رفح سیمې برید به د اسرائیلو لپاره ښې پایلې ونه لري. میرمن هیرس له یو امریکایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي پر رفح مکنې برید به یوه تېروتنه وي. د غزې زیاتره اوسیدونکو د اسرائیلي پوځیانو د بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره په رفح کې پناه اخیستي. نوموړي ویلي د رفح اوسیدونکي د تللو لپاره هیڅ ځای نه لري. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخدریزې ډلې په کنټرول کې د نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخدریزې ډلې په کنټرول کې د نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس دغه وزارت په قول وویل چې د دوه کسانو په منځ کې لکتر لګه څلور احتیاطنه په تیرو څلور ویشو ساعتونو کې وژل شوې دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس ترورستي ډله ګڼي. د دې ډلې تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په غزه کې د ټولو ټپیانو شمیر څلور بیا زره ډیر خودلې دی. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د اوکرين پلازمینه کیب کې نن سهار د 14 غوونه اوریدل شوې. په کیب کې نن سهار له 14 سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوې او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د 14 څرنګوالې نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې د کیپ په یو سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یو ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. د کیپ خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام چینل د 14 پی خطایید کړي او له خلکو یو غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د سایوس ام اس په نوم د پیزای بیړۍ لیکدونکې توغندې چې درې ستور مزل پکیو پرون پیزا ته وتوغول شو. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې دغه ستور مزل د امریکا د متحده ایالاتونو روسیې او بلاروس دي. دغه پیزایی بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځي نړیوال پیزا تمځي ته وتوغول شو. په پام کې و د پیزایی بیړۍ دغه لیکدون کې توغندې د تیرې پنځشنبه په ورځ وتوغول شي، خو تر الوتنې 21 ثانیې مخکې الوتنه د هغې په سیستمونو کې د برېښنا د ولټاژ د کمېدو له کبله لغوه شوې وه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان او پلویان په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه اندېښمن دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون لخوا د دغه ډلې مشر ته د منسوبې شوې غږیزې وینا د خبرېدو وروسته د ښځو او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو او مدافعانو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو د حقوقو د وضعیت په لا خرابېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر وایي چې طالبانو د دا ډول بیانونو او شرعي احکامو د تطبیقولو په یادولو غواړي سیاسي ګټې ترلاسه کړي. تفصیل په رپورت کې.
د افغانستان د ملي تلویزیون لخوا خبرې شوې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خون ته منسوبې پرونی وینا ته په خبرګون کې د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر افغانانو اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې خای د طالبانو د مشر له وینا څخه سیاسي ګټه پورته شي. د طالبانو مشر په دغه وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د زینا د فعل تر سره کېدو په صورت کې په علني ډول د ښځو د سنگسارولو په ګډون د اسلامي جزایي عدلي نظام پلي کېدو ته شمن دي. د افغانستان د ښځو جنو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د مولا هبت الله خون وینا ته په خبرګون کې ویلي
نن رښتیا او د لاسرسي د حق نړیوال ورځ په مناسبت موږ په طالبانو غږ کوو چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي او د ورکو شو او بندیانو کورنیو ته چې اوس مهال د خپل خپلوانو او دوستانو د ځایزګي په اړه اندېښمندي معلومات ورکړي.
شانون کې وایي چې دا مهال افغانستان کې د حدونو د تطبیق لپاره اړین شرایط نه دي برابر.
زه په کلکه و په دې باندې معتقدم چې په اسلامي اوسنی په اصطلاح د فاکتو حاکمیت کې لسره د ظرفیتونه نشته دي چې هغه اهداف چې د اسلام دین ورته د دې جزاګانو په تطبیق کې په اصطلاح په نظر کې نیولې دي هم به عدالت مراعات شي.
د خوځو د حقونو فعالان وایي چې پر خوځو د حدونو علني تطبیق په افغانستان کې د خوځو ژوند لا پسې تریخ کړی.
دری 3 سال امروز بار اول نیست که مولا هیبت الله اعلان کرده به خاطر محکمه های صحرایی. در 3 سال به دور از چشم رسانه ها اما با گزارش های مردم محلی طالبان افراد زیادی را گردن بریدن، خودسرانه با شلیک گلوله به قتل رساندن، دست قطع کردن و صدها هزار نفر اونا در این 3 سال شلاق زدن و امروز شهر به او کشورهایی که در مقابل چشمشان زنای افغانستان زنده به گور شدن تجربه میکنن.
د طالبانو مشر په داسې حال کې پر خوځو د حدونو د جاری کولو خبره کوي چې وارد مخای په ځینو ولایتونو کې په یو شمېر کسانو حدود تطبیق کړي چې په هغه کې قصاص، پدورو وهل او نور ډول ډول سزاګان شامل وي. احمد الله چوال، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. امریکا په ماسکو کې د روسي ترهګریز برید پړه د داعش ډلې په سیمه ییز څنګه داعش خراسان اچولې ده. داعش خراسان ډلې هم منلې چې برید دوی کړی دی. څېړونکو وایي په ماسکو، کندار او د ایران په کرمان کې د داعش بریدونه د سیمې امنیت ته لوی خطر پېښ کړی دی. شاهناز نفیس پر نور حال راکې.
د ایران حکومت د روان کال د جنوري په 3مه
د ایران په کرمان خار کې د وجلې شوی ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د مړینې په مراسمو باندې د ځانمرګي بریدونو پړه په دایش خراسا اچولې و. په 8 فروری دایش خراسا د پاکستان په بلوچستان کې د یو برید مسولیت ومنو. د افغانستان په کابل او کندهار کې هم د ځانمرګو بریدونو مسولیت دایش خراسا منلې او اوس د مسکو بوګنون کې برید. دا ډله څنګه دومره په ډیرو هیوادونو کې د بریدونو وس او طاقت لري؟
په ایران کې بریدونه د پوهېدو وړ دي ځکه چې ایران دوی ته نږدې دی. زما په آن په ماسکاو روسیا کې برید په شمالي قبقاز سیمه کې لکه چیچنیا ازبکستان کې د داعش د څانګې کار کېدای
شي.
افغانستان ته سیرمه د پاکستان خیبر پختونخوا کې ځینو ناراضه پاکستانی طالبانو په 2014 کې داعش خراسا ډله جوړ کړې و. د یادې ډلې مشري تر ډېره موده د پاکستانی طالبانو سره وه، خو تیر کال د جون په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې راغلی و چې داعش خراسا د سلورو نه تر شپږو زرو پورې وسلوال لري.
زبی خلک چې هغه پیدا کی د تربیت کی دا وو د کمیلمی ز استفاده سو استفاده وکي او دوی ته د مذهب دارو جنا د بي پزين کې ورواچي او د دوزخ د جنت یو سوچ فکر ورکي او بیا د خپل خلاف چې خلکو خلاف دي هغه و جنګي او د ماکی په وکي.
دوی د افغانستان د ستراتیژیکي شرایط ولامل پیدا شوې دي لکه څنګه چې ټي ټي پی دا چې ټول غړي پاکستانیان دي، خو ایرانی او افغاني فعالان او د منځنۍ آسیا خلک هم ورکې شامل دي.
د دایش خراسا څنګه د تیرو سو کالو بریدو نه خای چې دغه ډله خپل عملیاتو ته په پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، ایران او منځنۍ آسیا کې زور ورکړي.
مونږ پوهیږو چې داعش په سوریا او عراق کې له منځه وړل شوی، نو دا نشي کولای په منځني ختیځ کې بریدونه ترسره کړي. افغانستان یو ستراتیژیک خلا ده. هو، طالبان شته خو د دولت ضد نه دي. طالبان اوس هم د واک د ټینګولو هڅې کوي. پاکستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ د ګډوډۍ په حال کې دی او ایران په داخل کې خپلې ننګونې لري، نو د دوه هیوادونو له وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کوي او دا یو ستراتیژي کېدای شي چې ګټه ترې پورته کړي.
د مسکو د برید په شمول دایش خراسا پر روان کال په ترهګریزو بریدونو کې په روسیا، ایران، افغانستان او پاکستان کې تر اوسه 2 شپږ شپېته کسان وجلی دي. یاد ډله افغان طالبانو سره هم په جګړه کې بوخته ده. د تیر کال دسمبر کې د افغان طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب ویلی وو چې د دایش خراسا په لزګونو تاجکستانی او شل پاکستانی وسلوالی وجلی دي. یوی طالب پلوه خبری شبکی المرسات دا اونه دا ادعا هم کرده چه دایش خراسا پا بلوچستان که روز نتر لاسه کوی، حکم ثبوت اوڑانده کرده نده. شهناز نفیس، امریکا غگ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن هم دا اونۍ د خپل روغتیایي پلانونو په دفاع او یادونه کمپاین وکړ. په مقابل کې د بایدن سیال ډانلډ ټرمپ په نیویارک کې د مدني درغلۍ د یوې قضیې له بایللو وروسته باید محکمې ته په ټاکل شوې نیټې د جریمې د ورکولو تضمین ورکړي. نور تفصیل په رپورت کې.
پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ روسله هغه چې په خپل سوداګریزو کړنو کې په دوامدارې درغلي تورن شو، باید د نیویارک ایالت یوې محکمې ته د 450 میلیونو ډالر جریمې د ورکولو تضمین ورکړي. ټرمپ د جمعې په ورځ د خپل ټولنیز شبکې چوت سوشل لاري اعلان وکړ چې هغه نقدي پیسې لري او هغه دلیلونه تکرار کړل چې مخکې په فلوریدا کې ویلي وو.
دا د یو چلبازه قاضي او لوی څارنوال د چلډکه محاکمه وه
دوی غواړي لمه نغدې پیسې واخلي چې زه و نشم کولای په کمپاین کې وکړم.
د ترامپ یو ادعا ده چې د عمده په نخه کېږي. د ډیموکرات ګوند د استازي الکسندریا اوکاسیو نه د سی ان ان په یو ټلویزیوني خبرونه کې پوښتنه وشوه چې آیا دغه روایت په سیاسي لحاظ د ترامپ سره مرسته کولی شي.
Has there ever been a president?
آیا کله هم یو ولسمشر جمهوریت غوښتونکی یا دیموکرات شتون لري چې د دې کچې جنایي تورونو او تحقیقات سره مخ شوی؟ دا په ګوند پورې اړه نه لري، دا د سیاست په اړه نه دی، دا د فساد او جرم په اړه دی.
د ان بی سی خبري شبکې سره په یو مرکې کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي کمیټې په خوانی مشر رونا مکډانیل د جمهوریت غوښتونکو د ملي کمیټې له خوا د پیسو راټولولو د نوې ګډې کمیټې په اړه په رپورټونو باندې تبصره وکړه چې د ترامپ کمپاین او د ترامپ لپاره د مناسبه ده چې له بس پر ورکوونکو نو غاړي چې د هغه نقدي ضمانتونه تادیه کړي.
If they feel strongly
to کدوی پکلاکا د هغه د قانوني لګښتونو د ملاتړ احساس وکي نو دوی د دې کولو حق لري، او زه فکر کوم چې هغه دا ډیره ښکاره وایي چې د هغه د قانوني لګښتونو سره مرسته کوي.
هم دا ټول د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ آنلاین غونډه ترسره کړه. په خوانی ولسمشر باراک اوباما او د استادو جرګې په خوانی مشر نانسی پلوسی هم په دې مجلس کې برخه لرله. بایدن په خپل خبرو کې د ارزانه روغتیايي خدماتو په موضوع باندې
دا ټاکنې د دوه ډول امریکا لپاره دي. دا دومره ساده ده. د راتلونکو په اړه زموږ لیدلورې دا ده چې خلک ارزانه روغتیايي خدماتو ته لاسرسي ولري، د درملو بیه کمه وي او نورې اسانتیاوي وي.
بایدن رای ورکوونکو ته ډاډ ورکو چې هغه به د ارزانه روغتیايي خدماتو قانون خوندي کړي. دغه قانون ته اوباما کیر هم وایي. بایدن پر ترامپ نیوکه وکړه چې د دې قانون د لمنځوړلو ژمنه کړي. یوازې سکل 60 میلیونو خلکو د روغتیايي خدماتو غوښتنلیکونه ورکړي دي. نظرانه یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
تاسو زمونږ د واشنگتن ناوړي د افغانستان په سوېل لویدیز نیمروز ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د دوی ځواکونو شاوخوا 2 ټنه نشه یي مواد نیولې دي، او د کوکنارو سل جری بزمکې هم لمنځه وړي ده. خو بزګران بیا بدیل معیشت غواړي چې طالبان نشي ورکولې. صفی الله احمدی پاړه رپورټ را لګلې.
د نیمروز د امنیه قومندانې ویاند وای چې په تیر یو کال کې دوی 2 ټنه مخدره مواد او په تړاوی څه باندې شپږ سو ټنه نیول شوې دي. په دې ولایت کې طالب چارواکي هم دارنګ وای چې په یو شمیر ولسوالیو کې د کوکنارو کښت هم لمنځه وړی دی.
د نیمروز ولایت امنیه قومندانې د مواد مخدرو د مدیریت لخوا څخه تیر یو کال کې شاو خو د 2 ټنه مواد مخدر مور د کچکبران څخه نیولې چې په دې تړاو باندې 1500 کسان مور نیولې او قضایي اورګانو ته مسپارلې دي. په نیمروز ولایت 15 سوالیو کې تقریبا سل جری په مزکه د کوکنار د کښ څخه پاکه سوی ده.
په همدیال کې د نیمروز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ کروندګرو ته د کوکنارو بدیل کښتونه ورکړي.
توجه بیشتر داشته باشن، کسایی که مبتلا به اعتیاد هستن، کسایی که در خیابان ها میخوان اونا رو جمع آوری کنن، جهت تداوی و در کنار از این جایگزین برای جایگزین مواد مخدر یا کوکنار برای دهاقین کشت حلال معرفی کنن.
برای دهقین ما، برای کسایی که سالهای سال است که در بخش کوکنار، در بخش کشت مواد مخدر اینا کار کردن، باز اینا جایگزین بیارن، باز اینا پلانهای بیارن که جایگزین کشت کوکنار و میتونه که پنبه باشن، میتونه زعفران باشن و هر آن کشتی که نیاز است در از محیط و منطقه باز اونا داده شو.
د افغانستان په سویل لویدیز کې له ایران سره په پوله کې د نیمروز ولایت یو لاغو ولایتونو څخه دی چې له کلونو را په دې خوا د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې یو لسترو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. سفیول احمد زئی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
درنو اوریدونکو، پلازمینه کابل کې د ګوزن پر رابطه د میرمنو د پوهاوي سطح له پخوا لوړه شوې ده چې له عملی اوس په کمپاینونو کې اکثریت ماشومانو ته د ګوزن واکسین رسیږي. لیمه امرخیل پاړه رپورٹ را لګلې.
کابل کې په خوا د ګوزن وایرس او ګوزن ضد واکسینو په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه ټیټه وه، خو په دې وروستیو کې د نړیوالو روغتیایي ادارو WHO او یونیسف په همکارۍ او د عامې روغتیا وزارت په هڅو خلک د ګوزن په اړه زیات پوه شوي او په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې هم ماشومان ته واکسین رسیږي او د واکسینو رضاکارانه سره میندې همکاري کوي. په کابل کې له میندو سره په دې تړاو غږېدلې یو چې وایي پخوا دومره نه پوهېدل. بلقیس او مدینې په نومونو دوه میرمنو آشنا رادیو ته وویل:
مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې واکسین څه شی دی او زموږ د اولادونو لپاره کومه ګټه لري او که نه لري. چې واکسین زموږ د اولادونو ژوند ژغوري او زموږ اولادونه د تلفاتې فلج څخه ژغوري، نو اوس چې هر وخت د واکسین کارکونکي زموږ کور ته راځي، زه خپل کمومره ماشومان وروباسم ترسوی د پولیو په مقابل کې واکسین کړي او د تلپاتې فلج څخه وژغورل شي.
دلته یې مشکل ته چې کله د پولیو رضاکاران راشي، په دې کې زیاتره وخت چې ښځینه کارکونکي هم یا واکسین تورانې وي او موږ ماشومان ته واکسین ورکوي، نو موږ د دې سره ډېر په ډاډه زړه خبرې کوو او دوی ته ډېر په راحتۍ باندې خپل مشکل وي او دوی موږ سره کله په یو بل سره په خبرو پوهېږي او دوی موږ ته د واکسینو د ګټې په اړه ډېر معلومات ورکوي او موږ پوهېږو چې واکسین څومره مهم دی او مورګان دې ته متوجه کوي چې باید خپل ټول اولادونه واکسین کړي په خپل وخت باندې.
دوی هم دا شان وایي چې باید له مرکز کابل سربیره په ولایتونو کې هم د ښځینه او د پوهاوي لپاره ډېر کار وشي ترڅو هغوی د ګوزن په زیانونو باندې لا زیات پوهاوی حاصل کړي. د کابل یوې بلې اوسیدونکي زحال امریکا غږ ته وویل چې لوستې او له صحیح موضوعات سره تړلې میرمنې په دې برخه کې زیات مسؤلیت لري.
نو نه تنها کابل بلکې نورې سیمو ولایتونو ته هم باید پاملرنه زیاته سي، ځکه میندې د خپلو اولادونو په پالنه او روزنه کې تر هر چا ډېرې ښې پوهېږي او په کار هم همداسې ده چې دې برخه ته ځانګړې پاملرنه وسی او په دې بخش کې زیاتره مسؤلیت هغو میرمنو یا انجونو ته راځي چې هغوی تعلیم یافته دي یا د صحت په بخش کې سناسه پوهاوی لري. هغوی باید نورو میندو ته خپله پوهه انتقال کړي او هغوی د ګوزن ویروسونو په زیانونو باندې وپوهوي.
د ګوزن پاکله د میندو د پوهاوي پر زیاتوالي ټینګار په داسې مهال کېږي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د نارینه او ترڅنګ د ښځینه رضاکارانو شتون د ګوزن د مخنیوي بخش کې موثر تمام شوی او د کار بیا په کورونو کې د میندو د پوهاوي ترڅنګ د ماشومانو د واکسین په بهیر هم مثبت اغیز کړی او د زیات شمیر ماشومانو د واکسین زمینه یې برابره کړې ده. لیما مرخیل، امریکا غږ، آشنا رادیو، کابل.
طالبانو د افغانستان لدانه نه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په داسې حال کې چې جنوبی کوریا په سول کې د دیموکراسۍ لپاره د علي غونډې کوربتوب کاوه، شمالي کوریا څو بالیستیکي توغندي وار کړل. دغه توغندي په سیمه کې د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا د پوځونو د ګډو کلنیو تمریناتو نه څو ورځې وروسته وار شو. متحده ایالات د دې توغندو د وارولو غندنه کوي او د شمالي کوریا په دیموکراتیک جمهوریت غږ کوي چې له نورو بې ثباته کوونکو اعمالونه ډډه وکړي. دا خبره د هند او پاسفیک لپاره د متحده ایالاتو قومندانې په یوه بیان کې کړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د ختیځې آسیا او پاسفیک د چارو مرستیال سیکرټر جونګ پاک ل امریکا اکثره پیوی تازه مرکی کی ویل چې د شمالي کوریا په اړه فوق العاده اندېښنه دادا چې د تیرو څو کلونو په موده کې له روسیې سره په نظامی برخه کې خپل عملګرتیا ګړندې کړې چې په دې کې روسیې ته د وسلو انتقالول هم شامل دي. جونګ پاک امریکا غږ ته ویل، مونږ پوهیږو چې لږ تر لږه 10,000 کنټینرونه د شمالي کوریا د دیموکراتیک جمهوریت یا ڈی پی آر کے نه روسیې ته انتقال شوي دي او ڈی پی آر کے دغه کار مفت او وړیا نه کوي. یقینا چې په بدل کې به له روسیې نه ډېر څه غواړي. له دې امله اندېښمن یو چې اخوا د دواړو خواو ترمنځ څه روان دي. مونږ په دې اړه هم اندېښمن یو چې د شمالي کوریا دیموکراتیک جمهوریت ممکن چې د یوکرین په جنگ کې د روسیې لخوا د دې وسلو او بالستیکي توغندو د استعمال نه درسونه زده کړي او شاید چې زړور شي او یا دا چې له شمالي کوریا سره به د خپلو وسلو د پروګرام په لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو تصدیق کړي کوم بالستیکي توغندي چې شمالي کوریا روسیې ته استولي وو د یوکرین په جنگ کې ورنه استفاده شوي. جونګ پاک ویل چې دا د متحده ایالاتو لپاره د ژورې اندېښنې باعث شوي. نوموړي زیاته کړه، مونږ په شمالي کوریا کې د وسلو پیژندل شوی خپرونکي ګورو چې په روسیې باندې وسلې پلوري. له روسیې سره پر یوکرین باندې د غیر قانوني او بیرحمانه حملو په سر ته رسولو کې او د یوکرین د زیربناو په ړنګولو او بې موجبه د خلکو په وژلو کې مرسته کوي. نوموړي ویل چې لږ تر لږه په لسو مواردو کې روسیې هغه توغندي استعمال کړي دي چې شمالي کوریا ورته لیږلي وو. جونګ پاک زیاته کړه چې متحده ایالات له اټومي وسلو نه په بشپړه توګه د کوریا د ټاپو وزمي پاکولو ته ژمن دي. دغه هدف ته د رسیدو په منظور زمنګ تعهد او عزم نه دی کمزور شوی او مونږ له خپلو څلور واړو انډیوالانو او شریکانو سره دغه هدف ته د رسیدو په لټه کې یو. نوموړي زیاته کړه چې په عین وخت کې مونږ به د بندیزونو په لګولو، د وسلو د صادرولو، کنټرولولو، همداراز د اوږدې مودې لپاره د تیری د دفع کولو په لارو چارو باندې کار کوو ترڅو مونږ په دې اړه ډاډ او اطمینان حاصل کړو چې زمونږ متحدین به خوندي، زمونږ پوځي ځواکونه به خوندي او بیا او هم وکول شو هغه لارې ډب کړو لکومو نه چې د شمالي کوریا دیموکراتیک جمهوریت د وسلو د جوړولو د پروګرام د تمویلولو لپاره پیسې پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.